په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي د ازادي راډیو د خبرونه پایل سوي چې ډیر وخت د شوزو خاص پروګرام نور بس دی شکست سکوت ته بیل سوي دی. السلام علیکم. د پنځشنبه ورځ د غویا ساور شلمه د می میاشتې نه هم په پایل کې خبرونه. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د بشري بحران له اړخه تر ټولو زیات ځپل سوی هیواد دی چې د اټکل مخې له نیمایي زیات وګړي یعنی 3.1 میلیونه وګړي یې بشري مرستو ته اړ دي. آی او ایم د 2023 کال د افغانستان بحران ته د ځواب ویلو په پلان کې چې ریلیف ویبپاڼه کې نن پنځشنبه خپور سوی دغه راز ویلي چې افغانستان داسې مهال له ننګونو سره مخ دی چې د دې هیواد د نفوس چټک زیاتوالي په لوړه کچه د خلکو په ځای کېدو او ښاري سیمو کې میشتېدو او د سرچینو کموالي د خدمتونو لپاره تقاضاوې زیاتې کړې. تفصیل وروسته. د اسلامي دولت ډلې یادش خراسان څنګه د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د طالبانو د موټرو پر کاروان د پرونی چاودنې مسؤلیت ومانه. د غډلې تیر شپه په خپل ټلګرام کې لیکلي چې چاودیدونکو مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړی وو. تر دې مخکې په بدخشان کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ویلي و چې د فیض آباد شهر په جوزګون سیمه کې د چهارشنبه پر ورځ غرمه مهال د ماین په چاودنې کې درې طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. خو په دې ولایت کې محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې و کسان وژل شوي او څوار لس نور ټپیان دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل مخې نن هم د افغانستان د 22 ولایتونو کې د تیز باران، تالندې، برېښنا نسبت، تیزو بادونو او سیلابونو اټکل سوی دی. دغه ادارې په یو اطلاعیه کې لیکلي چې سبا بل سبا هم د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پروان، کاپیسا، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست او بامیان کې له 1500 څخه تر 1500 ملي مترو پورې د اورښتونو اټکل سوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په متحده عرب اماراتو کې د 240 افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د متحده عرب اماراتو په بیلابیلو زندانونو کې د 240 افغان بندیانو د خوشی کېدو پریکړه شوې ده. د هغه په خبره دغه بندیان د اماراتو د حکومت د مشرتابه د عفو له مخې برخمن سول چې یو تعداد آزاد او پاتې نور به په نږدې راتلونکو کې خوشی شي. هغه نه دی ویلي چې دغه افغانان د کومو جرمونو په خاطر په هغه هیواد کې بندیان سی وو او څه شمیر یې لا هم بندیان دي. چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت په بندري ښار گوادر کې نامعلوم وسلوولو تیر شپه ونایان وژلي او یو ټپي کړي. د گوادر د پولیسو د ماموریت مشر موسن علي بلوچ ځایي رسنوي ته ویلي چې دا پیښه په سربندن سیمه کې هغه وخت وسو چې ناڅرګند وسلوولو پر یو کور چې دغه نایان پکې وسیدل برید وکړ. د نموړي په خبره وجل سوي نایان د پنجاب ایالت اوسیدونکي وو. د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لنګاو دغه وژنې غندلي او ویلي دي چې پولیس په دې اړه څېړنه کوي چې د دې پیښې تر شات څوک دی. پولیس ویلي چې د دوی په باور دغه وژنې د قربانیانو له کار سره اړیکه نه لري. تر اوسه چا د دې پیښه مسؤلیت نه دی منلی. د فلسطیني کډوالو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن پنځشنبه ویلي چې په تیرو درې ورځو کې چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې خپل پوځي عملیات شدید کړي، له دغه ښار شاوخوا 80 زره کسان نورو ځایونو ته کډه شوي دي. یو ان آر ډبلیو ای په خپل ایکسپانه کې لیکلي چې له تیرې دوشنبه له رفح ښار څخه دغه 80 زره بې ځای شوي کسان هڅه کوي چې په نورو ځایونو کې ځانونه پناه کړي. د غزې له نورو برخو د جګړو له کبله څه باندې 1 میلیون کسانو رفح ښار ته پناه وړې ده. دغه ادارې خبرداری ورکړ که دغه کورنۍ خوندې نسي شای زیاته مرګ ژوبله پیښه سي. اسرائیل د نړیوالو له خبرداروي سره سره د رفح ښار په ځینو برخو کې د دوشنبه نه وخت خپل بریدونه پیل کړل. او د چین ولسمشر شي جنګ پینګ اروپا ته د خپل سفر په لړ کې نن پنځشنبه د هنګري په پلازمینه بوداپست کې د دې هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره خبرې کوي. په بوداپست کې د هغه لپاره د هغه د هرکلی ځانګړي مراسم جوړ شوي وو. خبرونه مو د مازیګر د څلور بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او څه کم 15 دقیقې دي. ورزو لنډو خبري برخو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. د دغه سازمان په حواله ویل سوي چې افغانستان کې له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دا هم تفصیل.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. دغه سازمان د 2024 کال د افغانستان بحران ته د ځواب ویلو د پلان په راپور کې چې تیره ورځ خپور شوی ویلي، په روان کال کې د اټکل له مخې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس یعنی 23.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د IOM په وینا د افغانستان د نفوس 250 سلنه تر 18 کلونو کم عمر جوړوي چې په ټکو یې دا په نړۍ کې د ځوانانو له پلوه د یو هیواد تر ټولو زیات نفوس دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ دغه سازمان اټکل کوي چې په روان 2024 کال کې به د افغانستان نفوس 4.15 میلیونه تنو ته ورسیږي چې 15 کاله مخکې 6.8 میلیونه وو. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی له نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل،
دوه دوه نیم کاله کېږي موږ په ډېر یو بد وضعیت کې اقتصادي مشکلاتو نه کړي ګزوریږو، وضعیت هم ورځ تر بلې خرابېږي. ان وچ ډوډۍ اوس موږ نه لرو چې موږ وچه ډوډۍ واخلو، څوک هم د کار نشته. جمهوریت وخت کې مې د پلار وظیفه وه، اوس چې دی په کور دی، هېڅ د کار هم څوک نشته چې موږ دپاره کار وکړي. خپله د پوهنتون نه فارغه یم، خو زبانې چې دی وظیفې بندې کړې دي.
د لغمان یو اوسیدونکي سمیع الله هم ورته شکایت وکړ او ویل،
کار روزګار بېخي خراب شوی دی. چوک ته لاړ شو بیرته تش لاس را روان یو، چوک کې بېخي مزدورۍ نشته، مزدورۍ نه پیدا کېږي. بلخوا موسسې دي زمونږ په وطن کې چې ډېرې زیاتې موسسې دي، خو زمونږ تپوس بېخي نه کوي. او تپوس د هغه چا کوي، مواد هغه چا ته ورکوي چې څوک ورسره بلدي وي، اشناخته ورسره اوسېږي. بلې خوار غریب ته مواد نه ورکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون وچکالي زیاته کړې او د سیلابونو لامل شوي چې لامل یې معیشت له ګواښ سره مخ شوی. IOM د غرض ویلي چې په تیر 2023 میلادي کال کې د افغانستان 3/4 برخه کلیوالي سیمې له سختې وچکالۍ او له 20,000 ډیر افغانان د سیلابونو له امله اغېزمن شول او نږدې 2 میلیونه خلک په هغه سیمو کې ژوند کوي چې د سیلابونو له امله به ډیر اغېزمن شي. د کډوالو نړیوال سازمان همدارنګ ویلي چې په افغانستان کې دننه پر پخوانیو بې ځایه شویو سربیره سږ کال به 900,000 زیات نور کسان هم په دې هیواد کې له خپلو سیمو بې ځایه شي. دغه سازمان خبرداری ورکړی په داسې حال کې چې د دوی تمرکز په پاکستان دی، خو له ایرانه د کډوالو راستنېدنه به پر منابعو اغېز لا زیات کړي. هڅه مو وکړه چې د IOM د وروستي راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د تیرې مارچ میاشتې په راپور کې ویلي وو چې سږ کال به نږدې 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري چې تر نیمایي زیات نجونې او ښځې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو سلیر وی ساعت
د چین ولسمشر شی جنګ پینګ اروپا ته د خپل رسمي سفر په لړ کې نن د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د دې هیواد له چارواکو سره ګوري. هغه مخکې فرانسې او سربیا ته هم تللی وو. هنګری د اروپایي ټولنې هغه غړی هیواد دی چې له چین سره ښې سوداګریزي اړیکې لري. دا هم تفصیل
د هنګری ولسمشر تاماس سولویک نن سهار په بوداپست کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د یو لړ پوځي مراسمو په ترڅ کې د چین د ولسمشر شی جین پینګ او د هغه د میرمنې یانګ لیام تود هرکلی وکړ. د چین ولسمشر چې سربیا ته د خپل سفر له پای ته رسولو وروسته بېګانه وخته د هنګری پلازمینې بوداپست ته ورسید، وروسته یې د هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره ماښامنۍ وخوړه. د چین د ولسمشر اروپایي رسمي سفر د مې په 15 له فرانسې پیل شو، چیرې چې د هغه فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون او د اروپایي ټولنې مشرانو له هغه وغوښتل چې پر سوداګرۍ د چین لخوا لګول شوي محدودیتونه کم کړي او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې شی جین پینګ هنګری په ختیځ اروپا کې د چین د پانګونې لومړۍ درجه هیواد بللی او ټاکل شوی. نن د دې هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره خبرې وکړي.
د جرمني خبري اژانس راپور لمخه هنګری د اروپאי اتحادیه وازنی غړی هواد دی چې د چین دی وکمربند یوې لارې په لوی پروژه کې شامل دی. د هنګری صدر اعظم چې له پیکینګ سره خې اړیکې پالي غواړي په اروپאי اتحادیه کې چې اکثرا نوموړی منځوي شوی تعادل رامنځته کړي. چین د بوداپست او د سربیا د پلازمینې بلګراد ترمنځ د شاوخوا 3.5 کیلومتره په اوږدوالي د ریل ګاډي پټلۍ جوړوي. هنګری چې 9.8 میلیونه نفوس لري په وروستیو کلونو کې د چین یو شمېر سترې پروژې جلب کړي چې تر ډېره بریده د برېښنایي موټرو او بیټریو په جوړولو کې فعالیت کوي. په تېرو 5 کلونو کې اروپا ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ دغه سفر د دې وچې په اقتصادي او سیاسي چارو کې د پیکن د نفوس د زیاتوالي د هڅو یوه برخه ګڼل کېږي. چین په تېره یوه لسیزه کې په سربیا کې د میسو په کانونو د فولادو په فابریکو لویو لارو او بنسټیزو پروژو کې د څه باندې 6 میلیارد ډالرو پانګونه کړې چې ځینو لورو د حکومتونو ترمنځ د غیر شفافې او خورا خطرناکې معاملې په توګه پرې انتقادونه کړي دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشر اغلاست. زملالی بشیریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د رواداری پنوم سازمان د یو دیرش مخیز راپور چې د دې ادارې ورستی راپور دی په خبرولو سره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ماشومانو له سیاسي او مدني حقونو څخه د سرغړونو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. په دې راپور کې د 2020 کال د اګست له 14 څخه د 2023 کال د اکتوبر تر 14 پورې د کوچنیانو له حقونو څخه پر محرومیت باندې تمرکز شوی دی. جبري ودونه له ماشومانو جنسی استفاده د کوچنیانو پر وړاندې تاوتریخوالی د طالبانو لخوا د کم عمر نجونو سره ودونه په دینی مدرسو کې د کوچنیانو جنسی ځورونه د پوځي سرتیرو په توګه له کوچنیانو څخه کار اخیستل په ماشومانو کې د ځانوژنې هڅې په ښوونځیو کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی او ناوړه چلند هغه موارد دي چې په دې راپور کې د زیاتوالي یادونه سوې ده. د طالبانو حکومت د دغه راپور په اړه باندې غبرګون نه دی ښودلې خو مخکې ویلي و چې دا ډول راپورونه ردوي. د رواداری سازمان په خپل دغه راپور کې د کوچنیانو له حقونو څخه د سرغړونې یو شمیر پیښې ثبت کړي دي. نن په دې خبرونه کې د اجباري ودونو پر موضوع باندې خبرې کوو. د خبرونه میلمنی د ښځو د حقونو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی، اغلی سایمه خوګیانی او اغلی نویده کاکړ دي. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړئ او موږ ته زنګ راووهئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221240401. پر دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو او ستاسو څخه به ستاسو نظرونه هم واورو او پوښتنې هم. په لومړي سر کې له ټولو میلمنو څخه ډیر مننه کوم. زموږ درې سره میلمنې د سټوډیو سره د ټلیفون له لارې وصل شوي دي. اغلی نظامی، ستاسو څخه به اوله پوښتنه وکم، ستاسو په نظر باندې د اجباري ودونو زیاتوالی څومره د اندېښنې وړ خبره ده په افغانستان کې؟ ډیره زیاته مننه
تاسو ته او تخنیکی همکارانو ته هم درنګه د تاسو ډیرو قدرمنو میلمنو ته د افغانستان ډیر پیاوړو ولسته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یقینا که په داسې هغه کې ورته زیر شو د اول تا آخره د کم عمر نجونو ودول په افغانستان کې هدف مې د تاریخ نه دی چې همیش دغسې تکرار شوی خبرې دي کې او همیش متاسفانه نجونې د دو مسایل سمخ شوي دي. نو دا واضح خبره ده چې دا څو اړخو ته مشکل ایجادولی شي او دا ولې په دو وخت کې ولې په دو عصر کې وړې نجونې باید واده شي او په افغانستان کې ولې دا مشکل دی. دا یو غټ مشکل دی چې جبري په وړسن باندې نجونې وادي دا اول د کورنۍ نه کومو د کورنۍ چار چوکار ته ځیر شو هغه فقیر کورنۍ دي چې اوس لاسرسی کار ته نه لري، مشکلات اقتصادي لري. دی حساب په دغو یو عامل دا کېدلی شي چې دا نجونې خلی ودي وي او د تاسپی چې افغانستان کې یا د افغانان په مجموع کې هر چیرې چې ژوند کوه ډېر اولادونه یې وي، حداقل خو هغه شپږ خوی وي. نو د کورنیو یو سرشت چې دی، یو ګډ ژوند چې دی، چې سورونه په یو ځای ژوند کاو د نفقه یو مشکل هغه مثلا کېدای شي نور مسائل هم کې موجود دي چې انا خپل په افغانستان کې ځنه انانات چې موږ همیشه هغه انانات چې د افغانستان د خلکو ته مشکلات ایجادی وي هغه طرفدار دغو انانات نه وو موږ هم ښه انانات لرو هم هغه نامنلي انانات لرو چې مشکل ایجادی وو چې دغو د جملې نه یو د نجونو په وارسن واده اول یا د جبری واده اول دي نو د دو هغه خطر دوه خطر راوړل شي مایسته یو چې هغه کورنۍ تشکیل د ژوند چې تشکیلی یا هغه دوه نفره چې ژوند غواړي یو ځای وکړه هغه جبری دی او په تېره بیا چې په جبری وي په هر شکل چې وي خو که په جبری وي هغه ناخوالې ډېرې زیږولی شي. اول هغه د محیط د کور محیط سالم نه پاتې کیږي او تاوتریخوالی زیاتیږي او دوام هغه اولاد چې په دنیا رسي هغه اولاد سم نه تربیه کیږي. دریم محیط کې تاسو وینئ چې دا بدبینۍ او دا کینه او دا نفرت جنسیتونه کې زیاتیږي. نو د صحي لحاظ هم هغه د خپل پوره مشکلات ایجاد اولی شي.
مننه ډېر اغلی نظامی. اغلی خوګیانی استاست خبل پښتنه کوم او اول مننه کوم چې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره تاسو وخت وایستي. لکه تاسو چې واوریدل اغلی نظامی ځینو هغه ستونزو ته اشاره وکړه چې لکه بلې جبري ودونو ته لار پرانستل کیږي او خلک مجبور کیږي چې خپل لونی په کوچنی عمر باندې واده کړي. دوی فقر او ناداری ته اشاره وکړه، همدارز ناوړه دودونه یاد کړل، ځینې نور موارد د دوی په نظر باندې. استاست خزما پښتنه دغه ده چې بل کوم لاملی کې د اسلحه ورسته چې طالبان په حکومت کې راغلي دي، آیا تاسو فکر کوئ چې د یو امنیتي میکانیزم نشټوالی، د قوانینو نشټوالی او همدارس د بنسټیزو ادارو نشټوالی چې هلته خلک کولای سي چې له بشري حقوقو څخه سرغړونې ثبت کړي، فکر کوئ چې دا هم یو لامل کې دای سي چې د کوچنی عمر ودونه زیات شوی وي؟
لکه څنګه چې صدراجان ویلي، هغه عمده لامل همدغه اقتصادي ستونزې دي چې اکثران فامیلونه مجبوري دي چې د پیسو په بدل کې خپلې لوڼې یا خویندې یو بل چا ته په نکاح ورکړي، په زور باندې، فشار باندې، تعدیب باندې، او یا هم هغه ناوړه دودونه دي چې په کلونو کلو راهیسې په ټول تاریخ کې په افغانستان ډېر زیات نارواجو او قانون هم صحیح نه تطبیق کړو او قانون نشواله خو نه و خو کوم عمل د پخوانه صحیح نه تطبیق شوی. اکثرا فیصلی په جرګو کې دي، هغه رسومات چې موږ تاسو په اطراف کې لرو، مشرانو تصمیم نیولو، فامیلونو تصمیم نیولو، نو اکثره خلکو دغسې الکتره مخکې دلې وړې جنکۍ به په بدو کې ورکولې، وړې جنکۍ به په هغه یو چاته چې یوه ښځه، دوه ښځه، درې ښځې لري هغو ته به یې ورکولې، یا مثلا پیغه جنبې چې دغسې حالت سره مخکې دله، نو دغه ټول هغه شیانو چې کورنۍ تاوتریخوالی به پیدا کولو، کورنۍ ستونزې به پیدا کولې، ښځې به اکثرا هم په رواني تکلیفونو باندې اخته کېدلې، په امراض به اخته کېدلې، حتی د مرګ سبب به کېدلې، حتی خودکشي به یې کولې، یا مثلا په کور کې به وژل کېدله. داسې ناخوالې وې په افغانستان کې. نو اوس چې دا موضوعات ډېر شوي دي، یا کوم راپور چې خپور شوی دی، دا چې څومره صحت لري زه نه پوهېږم، خو په هر صورت یو خو موږ هم واورو د رسنیو نه چې تعدد زوجاتو یا متعدد ودونه ډېر ودونه کېږي، هغه هم په اسلام کې نو شرایط لري. بې موجبه واده کول یو سړی چې عدالت نه شي ښځو ترمنځ پاتې نیولی، نو هغه ته خو هم صحیح نه ده چې هغه ودونه کوي هر ورځې، او یو دوه درې حتی څلور ودونه. او دغه تر څنګ یو غټ لامل دا ده چې اکثره جنکۍ په کورو پاتې شي، جنکۍ په کورو پاتې شي، تعلیم بند شو، مکتبونه بند شو، نو فامیلونه فشار راوړي، حتما ورته چې مکتب نشته، فاکولټه نشته، درس نشته، نو اوس باید واده وکړي. نو هغه که بیا کله نه ښکارته وي قانوني سنې پوره کړی دی، بله ستونزه ده. او بل هغه ادارې هغه واحدونه چې شاید ښځو نه ملاتړ کولو او د دې د حمایت لپاره کار کولو، لکه د بشر تبسونو شتر د ښځو لپاره په هر ولایت کې، په څلور ولایتو کې د یو سیمه ییز دفتر لرلو، او یا خپله په کابل کې دفتر لرلو، یا د ښځو چارو وزارت کې په نومو وزارتو، مګر بیا هم د ښځو حمایت لپاره هېڅ نه اقل نه یو آګاهي ورکوله. نو دا دا وزارت یا په سره غالي کومه خبر په خبر چې تر شهر ده چې کوم مشکل داس پیدا کی او خو دې جرأت نکړي چې خو یو څه دې لار شي یو څه هر څه شي او غار دې شي موږ مثلا سره غالي درل ما خوشمت علیه زنان یا خود بولان جوید تاوتری خواهد در مجاله سرواله و زند مستقل سرواله و کار بای پاولد خود پر آقا وست نشته یا ما حاکم چی فامیلی محکمه بی خواهد اغاست مسائل کوی که کومک کول جنه کوی تا خوزو تا کومک چه کولو حق بای ورکولو خود حق بای ورکولو مگر روز دا کار نشته و پده خاطر بانه دا ستون زیدی رشی بیدی رکنسنگا چه بود پراپورت مورد وارد ماشوان که دیشی نظامی سا ہو تلاشی که نظامی سا ہو که دو کار که یا شاقه کار نکی چه دا بلا بدرخ دا هم جنکی هم حالا کان زکا چه فقر وی اقتصاد خراب وی بیسی نوی دوده این نوی نو هم زیدی لامل که دیش باید دو خلاب شاقه کار نو که و هم زیدی لامل که دیش فامیل باید مجبور شی چه خبال والی مولی بجات کنه کار که تاکی باقا لامل نگه چه فیلم پا فانسفان کشتا متاسفانه او قانون نشتون ده نکون ده دو خواهی چه من قانون لرو مگر ده قانون نشتون ده نکون ساله چه پزی عرص کی گی خبال غاز چی گی خبال حق والی چیش لمخنه والی و سیده چه پا اسلام که ویده چه ده اجبار ده زور ده تحدید ده فشار و عدم اصلا جواز نداری نکا خواهی یه سپیسر لطولون که چه پاید بول خواهی تا بدی مفقه و دی اما علک هم جنه هم ساله هم باید خزا بدی مفقه و دی و سیده دو نکا سیده نو بس داشه شایده چه نه ده اسلام دل نظر پا فانستان که درست مارد شدی نه ده خانی نظر مارد شدی متاسفانم زمان فالی نده آباد بخلی سر مختی
مننه آغلی خوګیانی زبرت تاسو تر اعظم تاسو ډیر مهمو ټکو ته اشاره وکړه آغلی کاکړ تاسو د آغلی خوګیانی خبري واوري د لیدو یادونه وکړه چې په خو هم دغه کار کې دی چې د کوچنی عمر جونی په ودیدل او کورنیو یې هیڅ یعنی دوه هم فکر نه کاوه کڅه هم اوس دا پیښه زیاتې سوي دي تاسو اول مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي او پښتنه می دغه د چې تاسو په نظر باندې دا کار چې په افغانستان کې کېدی هم لاملونه ایڅو آیا فکر کوي چې ناوړه دودونه دومره په ټولنه کې پراخو چې خلکو حتی د خپل اولادو د خپل جنو د لونو تر حقونو پښه اړول او دوی دا ډول د خپل ځان په ګټه باندې کارولې او په کوچنی عمر باندې ودولې
مننه سلامات اوسه فور خپل سلامونه تاسو ته او مېلمانه پاینده ته نظر نشته خپل پورته او د تاسو د رادیو او د جون څو سلامونه وړاندې کوم تاسو مننه کوم چې دا د خپل موضوع مو تاسو له او تاسو د واسترا چې په دې باره کې سره خبرې دا ودونه خو متاسفانه د خرنو نه ورو قانونه وې چې لا هم به سم وي په افغانستان کې او د واج ورته
غلی کاکړ په بخښنې سره ستاسو ژغ موږ ته ډیر کم راځي او زه فکر کوم چې دا کېداس چې مایکروفون ستاسو څخه لري وي یا کېداس تاسو موقعیت تاسو ځای کې وي چې سیګنل سم نه دی بله ډیر مننه مهرباني
معنا نه خوره ما ویل چې دا له پخوانه دا یو رواج دا یو عنعنه ده په افغانستان کې متاسفانه خصوصا په مشرقي زون کې یا لویه پکتیا کې یا لوی قندهار کې په دو ځایو کې ډېر دا رواج ډېر ده چې خپل لونې بدون د مشورې بدون د چې د دې د لونو زړی کنې پیج بر گئی ورکی یا په بادو کې ورکی خوابه جرګه کې د لیک مثلا یو چا به یو چا خور مړه ورور به مړه بیا به خور په بادو کې ورکا ولا جرګه به چار پیسې لا وک جرګه به ویل خدای دې کې چې هغه جل کې کا واړه وا کا بغاټه وا کا بارقه ظلم به ورور کا او په بوج کې به خور تلله تاسو نه دا یو دود یا دستور دا چې دا د پخوانه مونږه افغانانو ته پاتې ده او تر اوسه پورې دا ادامه لري نو اکثریت مړینې چې مونږ فعلا د نسایي ولادي له برخور لرو دغه دي چې په کم سن کې ودونه کړی دي یا روحي رواني حالتونه چې لري، دغه کم عمر کې ودونه دي چې روحي رواني حالتونه ورته پیدا شوي دي، نو دغه ستونزې دي. نو په افغانستان کې متاسفانه دغه رسم رواجونه شته. زه به تاسو ته ژوندی مثال درکړم. د اوس زموږ همسایه ده، ګاونډی ده، زموږ هر کور کې کښېني. د دې د کاکا لورې د سړی ته ورکړې وه، نو د دې کاکا لور د هلک سره خوشحاله نه وه، هغه بل چا سره لاړه. خو فامیل مجبوره په دې کړه، ولې چې هغه بل چا بل څوک یې غوښته چې ورسره واده وکړي. نو هغه ولاړه بل چا ته، بیا خلک کښېناستل چې باید څه وکړو. هغه دلکې له نه پوهېږم خوسې کړی م ده که نه ده خوسې کړی، خو هغې فرار وکړې. هغه په بادو کې د تره لور ورکړه. دا اتره لوري باور وکړي پنځلس کاله دې د خپل د پلار د مور د خویندو د ورونو مخ اتنه ولیدلی، کور خو لا څه کوي. نه غوی اجازه درلوده چې د دو کور ته راسي، نه دوی جلکۍ اجازه درلوده چې هلته لاړ شي. ګورئ مشکل چې کار چا وکړو، دغه چې په وړکینی کې خپل لورګانې ورکوي، د ته فکر نه کوي چې آیا زما د لور زړه شته نه ده. نو ګورئ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې خپل لور ورکوله بي بي فاطمه زهرا، حضرت علی کرم الله وجهه هم یار و، هم دې تره زوی و، هم وړکی ورسره لوی سوی و، یعنی هر لحاظه پېژنده. بیا هم د خپل لور ته کېناسته او ورته پوښتنه یې وکړه چې آیا ستا زړه ده، ستا رضایت شته که نه. یعنی که د اسلام له لحاظه وګورو، اسلام هم دا حق ورکړی ده زموږ خویندو ته، یا زمونږ لورګانو ته، زمونږ میندو ته. هغه که کونډې دي، هغه که پیغلې دي، خداوند اجازه ورکړې چې باید دو جانبه رضایت ولري. که چیرې رضایت د هلک د جلکۍ نه وي، دا نکاح مطلق حرامه ده. دا حدیث شریف ده، موږ تاسې کولی سو چې وګورو. موږ شکر اسلام یو، اما موږ وایو چې موږ مسلمانان یو، موږ قرآن منو. مګر همدغه قرآن ویلي دي چې مثلا یو کونډه د خپل په زړه ده، اما موږ پښتانه یو نه، باید زموږ کونډه لاړه نه سي. هغه یا لیوره ته کښېنه، یا د لیوره زوی ته، یا هر چا ته چې کښېنوله. دغه کې د قرآن نه منو، نه دا کار باید ونه کړو. موږ باید قرآن ومنو. موږ نجونې قرباني د ورور یا د خور یا د تره یا د نورو نه کړو. متاسفانه دغه کوم چې وخت چې حکومت سقوط کړی ده، لږ دغه شیان په ولایاتو کې البته ډېر شوي دي. ځکه ورته وایي چې پوهنتونونه نشته، مکتب نشته، نو تاسې ځوانان یې تاسې ساتل موږ ته نه کېږي. او څنګه ده والا مشکل ده، هر څوک چې راسي دا نه ګوري چې آیا هغه هلک تحصیل کده ده، آیا سکارا ده، آیا هلکه کار لري، وظیفه لري، نه لري، آیا زما د لور ژوند ورسره سمیږي نه سمیږي. بس مازه چې هر څوک ورته په بلنه راغلل، نو هغه ته یې په لاس ورکوي. متاسفانه په دې برخه کې موږ ډېر فعالیتونه کول. لکه مخکې چې خور اشاره وکړه، پخوا د ښځو چارو وزارت و، خلکو به خپل پیشنهادونه هلته ویل، یا د امن کورونه و هلته به تلل، یا به قاضیانې وي، محکمې وي، هلته به مراجعه کوله. اما متاسفانه اوس داسې یو مرجع نشته چې څوک ورته ورسي. سمه ده محکمې شته، اما هلته ښځې وجود نه لري، موجوده نه دي. نو هغه څه چې یو مېرمن د خپل شکایت مېرمنې ته کوی سي، نو فکر نه کوم چې یو نارینه ته خپل مشکل وړاندې کړي. نو دغه ستونزې او مشکلات ډېر وو، ډېر شوي دي. او متاسفانه د اماراتو قمندان سالان، قمندانان چې دي، یا رهبري غړي چې دي، که یوه مېرمنې درلوده اوس دوه نورې کړې دي، که دوه درلودې درې نورې کړې، خو مقصد څلور مېرمنې اکثریت پوره کړې دي. نو دغه ټول دغه باور وکړئ زموږ د دوستانو نه وه چې یو سړی ده، شاید شپېته یا اویا کلن یي، اما یو جلکۍ سره یې واده وکړه چې شاید پنځلس کلن هم نه یې شوي، اما پیسې یې ورکړې. ولې چې دغه فامیل لږ اقتصاد، پلار یې پخوا په نظام کې و، اوس په کور کې ده، اقتصادي مشکل یې درلوده. نو هغه نفر ورته شپږ لکه روپۍ ورکړې، شپږ لکه په بدل کې د خپل پنځلس کلن لور یو شپېته کلن سړي ته ورکړه. دا یو ظلم ده چې موږ د خپل اولاد سره یې کوو. او باید دیو خپل اولاد باید پیسو قربانی نکو خپل اولاد باید د ورور یا د خور یا د نور قربانی نکو
منن غلی کاکر زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده زموږ لملمنو سره پر دې موضوع باندې چې اجباري ودونه ولی او په خوا ډیر وک اوس او دا چې ولی څلاملونه دي د اجباري ودونو پر دې موضوع باندې خبري روان دي اوس هم یو اوریدونکو مشتزنګ هلي دی اول بدوی راوخلو بیا به برته ملمنو تورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
کالی شوه په خیر خیرت دی
ډیره مننه که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي او د موضوع په اړه که تاسو کومه تبصره لري
احمد کنداری برسرام د هلمند ولایت محمد اشرف تاکو ته ولاله لیونی ته سلام عام تاسو ټول کارکونکو ولونه اوریدونکو ته سلام عام
کنداری صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی و علیکم سلام پر دغه موضوع باندې که تاسو موږ ته د خپل لسترګلی دلی حال یا اورېدلی حال ووایاست چې اجباري ودونه څومره اغیز کوي په ټولنه کې او آیا تاسې داسې لیدلی دي چې په کوچني عمر باندې نجونې ودېږي
و موږ داسې ډېر لیدلي دي معنا د پنځلسو کلو دا معنا سپینرېدي ته وکړي چې یو پلاکونډ سوی نو دا خامخا مشکلات لري سره دا باید نه وسي نو دا خپله ژوند یې نه سره سمېږي یو نجلۍ سپین ژړي ته ورکې هغه معنا د پنځو شپېتو کلو یا پنځه شپېتو کلو یې نو دا باید نه وسي واجره بل خو داسې دی وسه پیسې مې کې ډېرې ورمخکې بس خلک یې بس ورکوي واجره بل چې لس لکه اضافه ورکړه بس یې ورکوي
ښه او ستاسو په نظر باندې د اولاد خرڅول څومره بد کار دی چې باید ونسي
اوکه باید د سیبیا مقصد ته خرڅ هغه په دې سیمانا په یو ارزانه قیمت سیمانا دوه نه هغه ما ته هغه د کور شان او کپرانی سي خو دې سیبیا خلک به د نورو څخه سوته ورکی وزیر د دې وښه ژوند ته ورکړل په دې چې لکه ورکړل ش
په هلمند ولایت کې
و دا چې ډیر ډیر څلور ته مخفل په سترګو لیدلی شي ضرورت ته ورکړي دي نو باید دې کې ورسې دې سره ژوند نه سمې ژوند چې یو د کله به د څه ته معنا ورکې چې هغه معنا ستنې د وخت سره او معنا وخت سره یو رکانې یو عمر یو عمر سره یو رکانې
کنداري سپ دغه سپینجری چې دغه کار کوي تاسو فکر کوئ چې تر ټولو ډیر ګرام دوی دي چې د خلکو د مجبوریت څخه سوء استفاده کوي
او دې ملامت یا دې کله ملامت یا نه ملامت خو چې زنګلی پلا ملامت څه ضروري کمی کې ورنه خو دا خو ټول عمر یو سره خراب دا چې وری کوم دا هیڅ په ګټه نه لري دا خو زنګلی پلا مسولیت په غاړه دا خو د مسولیت دی دا چې یو شد ځوان ته ورک چې مقصد سینې وي نو ضروري څه چې ورته هغه د پلا خو ځای د کوم ځای نه دا بره ژوند د څنګه ژوند نه سره کوي
ښه ډېر مننه کنداري صاحب چې تاسو موږ ته خبري وکړې او تاسو د سترګو لیدلې حال هم تاسو را سره شریک کړئ سلامتي مو غواړم اوس هم روشان صاحب وایي چې نور اوریدونکي نسته اوریدونکو تاسو کولای سي چې موږ ته زنګ ووهئ او تاسو کولای سي د خپل کلیو او ځایو کیسې موږ سره شریک کړئ په دې خبرونه کې د تلیفون شمیره د 00202211204601 پر دغه شمیره باندې که تاسو موږ سره تماس ونیسئ موږ به بیرته په تاسو پسې زنګ ووهو چې مصرف مو ونسي اوس هم زه بیرته خپل میلمنو ته ورځم اغلی نظامی تاسو واوریدل چې زموږ اوریدونکو هم په دې اړه باندې خبرې وکړې چې دا ډول خلک ستچ په لوی عمر کې د نجونو سره واده کوي او د هغه سي کورنۍ ته مراجعه کوي چې کوچنی لوڼې لري ستاسو په نظر دغه یو رواني ناروغي ده چې یو زوړ سړی غواړي چې د کوچنی نجلۍ سره واده وکړي ځکه چې په طبي لحاظ دغه ته پیډوفیلیا ویل کیږي چې یو د غټ عمر خلک نارینه غواړي چې د کوچنی نجونو سره واوسي او سره واده وکي چې دغه بیا د قانون د مخې د نړیوال قانون د مخې دغه منې سوې دي دغه کار خو متاسفانه په افغانستان کې دغه کار دی دومره عام دی چې هیڅ ورته په بد سترګه یا به کتل کیږي یا نه د مخنیوي دپاره یې دومره هڅې نه دي سوي ستاسو په نظر دغه پیډوفیلیا باید څنګه د قانون د لحاظه وپیژندل سي او هغه خلک چې دا ډول تمایل لري هغه باید معالجه سي او د دوی درملنه وسي د دې پر ځای چې له کوچني عمر نجونو سره ودونه کوي
ډیر زیاته مننه میرمن بشیر. یقینا دا اوسنۍ ستونزه نه ده په افغانستان کې، د افغانستان د څلور لسیزې تکذیر شو هغه جنگونه او هغه ناخوالو موږ ته ډېرې بدبختۍ منځته راوړلې. یو بدبختي که نور یوې خواته کېږدم، دغه رواني مریضان دي چې په دو مرض باندې واړه او زاړه ټول اخته دي، او یقینا په یو مملکت کې چې قوانین وي او هغه قانون د دو دپاره دی چې د وګړي کې په حساب امن کې وساتل شي او دغې هغه څه شي چې حق حقوق دی هغه ورته ورسول شي. په یوه ټولنه کې باید قانون موجود وي او هغه قانون تطبیق شي. او په اوسنۍ شرایطو کې په افغانستان کې دا مسله د اوس نه د پخوانه څرنګه چې تاسو هم اشاره ورته لرل او میلمنو هم اشاره ورته لرل، دا مشکل یا دا مرض یا دا آفت په افغانستان کې زکته ډېر وه چې وړې ماشومان قرباني د زړو نارینه وو کېدلې، او یقینا چې باید قوانین ورته ایجاد شي او دا خلک باید تداوي شي. دا په حقیقت کې هم مرض دی چې او بل ډېر فخرم ورته ښکاري کله چې دی دا مراجعه کوله، ما یو ډېر وړاندې کې وکړله او دو تنه ګوري چې هغه دی مسیح په ځای دی او د بل په ځای دی، ځکه د لذت وړي دا یو مرض رواني مرض دی چې دی بېرته د خپلو کړنو نه لذت دی. او هغه مملکت کې چې قوانین نه وي او د قانون په مطابقت وګړي ژوند ونکړي، سهولتونه ورته ایجاد نه وي، د کاري نیولې صحیح مسله یې ته د اجتماعي ژونده پورې دا ټول په قانون باندې تنظیمي، او کله چې قانون نه وي نو مرضونه هم کېډېر دي، آفتونه هم کېډېر دي، بدبختۍ هم کېډېرې دي. نو کله چې مکتب نه وي هغه ماشومان چې غټي هغه باغله غټي، نو خو به بل څه نه غټي، مملکت به د سولې ثبات نه بیرته به د بدبختۍ طرف ته ځي. نو زه خپله هم په دو نظر یم چې باید قوانین ورته موجود وای او باید د دو په جدي توګه مخنیوی کېدلی. دا بشر ته خیانت دی، دا انسان ته خیانت دی، دا نه باید دا هیڅوک ونه مني. په اوسني نظام کې باید دوی دو ته ډېر فکر وکړه. ښځم انسان ده، خدای هست کړی ده، دیم خور لري، مور لري، لور لري، او دا ټول د یو هر سړی چې دا کار کوي یا که نظام توجه نه ورته کوي، دې دوه ته متوجه شي چې خو موږ هم خور مور لرو، نن که د دوه خویندو میندو ته موږ توجه نه کړو، دوه لوڼو ته موږ توجه نه کړو، سبا ورځ به یا مړه وو یا به ژوندي وو یا به د بیرته موږ په همداسې فقر غلي وو، دا به بیرته موږ ته دقیقي. نو ولې هغه وخت چې قدرت هم په لاس کې دی، نظام هم په لاس کې دی، ولې د خلکو دپاره سهولتونه نه ایجادوي، ولې د خلکو د مشکلاتو ته رسیدګي نه کړی؟ نو د اوسني وخت کې هم اوسنی نظام او تېر نظامونه ټول په دو کې باید ځواب ورکړي چې ولې دو برخې ته یې جدي توجه نه ده کړې. چې متاسفانه مخکې خویندو خبرې یادې کړلې چې موږ حقوق بشر برخه لرل د ښځو وزارت ملاره او ډېرې نورې څانګې وې چې د ښځو هغه ته یې په حساب رسیدګي کړله دو مشکلاتو ته، هم په هغه وخت کې هم ګوریات په دغه مراکزو کې دا رسیدګي کېدله، اما په لرو پرتو سیمو کې دومره بدبختۍ وې چې سرتېری بدبختۍ هېڅ رسیدګي نه ورته کېدله. نو افغانستان ډېر د غټ د ستونزو ډک یو هېواد دی او سخت نیازمندو ته دی چې باید کار کې وشي، باید جدي توجه د افغانستان هر وګړي.
مننه ډېر اغلی نظامی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی خوګیاڼۍ، تاسو څخه تر پوښتنې مخکې زه غواړم چې یو اوریدونکی راواخلو. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ. آزادي رادیو ده،
سلامونه تاسو ته مېلمنو ته تر څنګ اوریدونکو ته.
وعلیکم سلام، که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی، که نه غواړئ نوم یاد کړئ، تاسو خپل تبصره کولای شئ.
مننه خورکی مبارز جانان، سمشنه اوریدونکو لپاره نه مبارز جانان.
مبارز جانان صاحب، مننه چې تاسو زنګ را ووهه. تاسو که په دې برخه کې یو څو د سترګو لیدلی حال را سره شریک کړئ یا خپل تبصره را سره شریک کړئ چې په کوچني عمر باندې ودونه څومره ناوړه دود دی په افغان ټولنه کې.
یعنی ملالی خورې زه به دا ووایم چې زموږ خپل د سترګو لیدلی ها به درته ووایم، زموږ خپل په سیمه کې خپل لیدلی دی، نه د سترګو لیدلی حال چې د 50 کلن لا به هم ډیرو تر پنځه پنځه ستاسي سړی ما خپل ولی دوی چې د لسکلل انجلې ورکړه او په لسکل هغه لسکلل ورکړه لاس ورځ دې نه چې د اسمال ورکړه هغه راتلې او د راتلې د اسمال کړه او کلی ورتلې هر وخت برکه انجلې نه ور سره چلی د لسکلل انجلې دا غدم نصیب پر دا و باورو کې مونږ دې ته ډیر حیران سوچې دا ورور دا پلار څنګه دا خور خرچول چې هغه پنځه پنځه کلن او بل کونډ و هلته یجمان در وستل بیا په دې کښې وروسته هغه راتلې ډېر نږدې شپږ میاشتې که څو میاشتې تېر شي بیا وروسته په دې کښې جنګجان رامنځته سو کله چې جنګجان رامنځته سو بیا یې هغه انجلۍ طالبانو محکمې ته کش کړه هغه انجلۍ په هغه سپینجر یې نه کړه سپینجر یې هم ښه بیا به کړی وو چې تاسې وګورې د دغه وګورې دا سپینجر د کوچناک انجلۍ وګورې دا سپینجر سړی بیا بلته هغه ورته خلاصه کړه او داسې نور نور دا پېښې موږ ډېر لیدلې چې داسې ځینې ځینې ووایې چې ملایان مې چې دا اووه کاله یا اته کلنه نجلۍ کړه چې دا هم د څلوېښت پنځوس کال دا خو موږ خپل داسې د سترګو لیدلې هل چې موږ خپلې سترګې لیدلې دي دغه پېښې خو موږ په پرای کې شوي
ښه او جانان صاحب ستاسو څخه به بله پوښتنه په دې اړه باندې وکړم چې د کوچني عمر که د ځوان سره یې واده وي هم ستاسو په نظر آیا دغه کار باید وسي که نه ځکه چې ضرور نه دی چې دغه کار به بد وي که د یو زاړه سړي سره د نجلۍ واده وسي په کوچني عمر باندې که نجلۍ ځوان ته ورکول سي که زاړه ته هغه نجلۍ خو بیا هم کوچنۍ ده نو
او بالکل موږ به وایو ملالۍ خورې چې که ځوانې که سپینجرې باید ور نه کول شي ځکه چې باید نجلۍ هغه وخت ورکول شي چې دا د مېړه په قدر او په خوی هم په هر څه پوه شي چې مېړه ته قدر ورکړي نو بیا هغه وخت ورکول شي هغه هم چې په عمر ورسره مساوي یا یو کال یا نیم تر لږ تر مشر هم وي بیا توپیر هم نه کړي نو داسې قسمې جوړ ته ورکړي خو دا به په ټولنه کې بد رول راولي ځکه چې ټولنه ټوله خرابوي ځکه چې موږ خپله لیدلې چې بیا جنګجال رامنځته شوی بیا د پېښې له امله
بله ډېره ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ را ووهه ستاسو نظر مو واخیستې ډېرې ښې خبرې مو وکړې اوس هم یو بل اورېدونکی را سره دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
سلام علیکم
وعلیکم سلام که تاسو غواړی چې خپل نوم یاد کړئ کولای سئ د کوم ځای څخه مو زنګ راوهلی دی او څه تبصره لري پر نننۍ موضوع
زلمی افغان یم د هلمند سیمې زنګ وهلی دی ټولو اورېدونکو ته میلمنو ته سلامونه وایم دا مو ډېر ښه پروګرام شروع کړی
مننه افغان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ را ووهه او دا چې تاسو دا خپرونه اورئ او غواړئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ پر دې باندې خبرې روانې دي چې څنګه ټولنې ته دغه ضرر رسوي چې یا د ټولنې په زیان دی چې په کوچني عمر باندې نجونې واده کړای سي یا په زوره باندې دوی اجباري ودونه ورباندې وکړای سي تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ د خپلو سترګو لیدلې حال که را سره شریکوئ تاسو په خپل شاوخوا په دغه کلي او کور کې تاسو لیدلی دي چې داسې پېښه سوې وي چې په کوچني عمر باندې یا په زوره باندې نجلۍ واده سوې وي
دا موږ بیخي داسې بې حساب ځای لیدلی دي ما خپله وریره وه داسې په کوچنیوالي کښې واده کړله نو د دې پیدایښت ما په یاد دی نو د دې اووه اته کوچنیان داسې په لږ وخت کښې وو نو د دغه نسبت څخه دا وپاس وله چې د کوچنیوالي د واده په خاطر زما فکر سره او بل مې په کلي کښې بل دغسې هم پېښه سوله چې هم لس دولس کوچنیان یې وه نو دوی وده دولسو کلو نو دغه ټولو مور پلار وو او دې قریبانو ته دغه په کار ده چې داسې کار ونه کړي دا خپل د اولاد سره چې سړی دا خپل د اولاد ژوند خراب کړي که څو نهمه یو سړی مجبوره یې خو څه پښتانه خلک دي د ستړیا سره داسې یو کار کوي نو دغه ډېر ښه نیک پروګرام ته یې شروع کړی دی او زما ټولو خلکو ته چې زما غږ څوک اوري دغه خپل اولاد سره دغسې ظلم نه کوي چې یا پاخه سین سړي ته ورکړي د هغو خوښه نه وي او یا یې داسې ځای ورکړي چې هغو ژوند خراب وي او یا مثال هغه ډېر په کوچنیوالي چا ورکړي نو دغه زما نظر دی نو
ش او زغوارم چې تاسو ته تسلیت وایم تاسو د ورېرې په خاطر باندې د غیو غمیزه د واقع چې ایڅوک به ونه غواړي چې اولاد پیدا کی او زحمت ور سره وکړي او غبی دا سي یعنی زایاسي زما پښتنه به تاسو څخه دغه وی چې هغه پلرونه چې دغه کار کوي په بخښنې سره یا دا ډول پریکړه کوي د خپل اولاد په حق کې هغه ته څه ویل غواړي
هغه ته مې دغه وینا ده چې ورور تاسو نه سوچ وکړئ فکر وکړئ دا په یو وخت کې وای دا ښځې ژوندۍ ښخولې دغه نوري بل وخت کې به داسې پېښه وشي وای دغه ښځې بیا چې خاوند بیا مړ شو نو دا ښځې بیا ژوندۍ ښخوله نو موږ څه څه زده کړه وکړو داسې کار نه وکړو دا خپل د اولاد په نقشه کې څونه لکه زوی چې یو حق لري په ځای پسې ګرځو په ښه خوشحاله کېږو دا ښځه یو عاجزه شی ده د دې دپاره باید ډېر سخت کوښښ وکړو دونی کوښښ وکړو چې تر حده حده اوس زوی چې دی تر یو ځایه پرې ځان رسولی شي یو کار کولی شي ښځه چې ده بیا خصوصا د پښتنو په رواج کې دا خو نه چې ور دې کړه ګواکې مابس دې واچوله که یو نه چې عدالت یو چا کوي یو څه پوهېدی خو لا ښه دی او که نه پوهېدی نو د هغو ژوند خراب دی نو بس دا دغه ټولو ته دا نیک پیغام دی که چېرې یو سړی عملي کوي خو ډېر ښه دی که نه که نو خپل اولاد یې د اختیار لري دی والا ښه پوهېږي سره چې داسې کار دې نه کوي نجونې دي د لس کالو د دولس کالو د اتو کال دې نه ورکوي دغه ښه ده چې د پنځلسو شپاړسو اوولسو کالو سو خو بیا په اسلام کښې هم داسې شته چې مثال د ښځې رضایت وي بیا هم که دغه څوک سره خوشحاله وي دغه کله کښې دې وکړي د خپل اولاد سره چې دغه ښځې دي تر یو شپاړسو اوولسو اتلسو کالو په کم عمر کښې نه ورکوي
بلې
هر سړی اوس د غونې پوهېږي اولادونه لري هر سړی د خپل اولاد لري نو د نور وخت به نه نیسمه
ډېره ډېره مننه
سلام علیکم
سلامتي مو غواړم ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی وو او په دې خپرونه کښې مو له موږ سره ګډون وکړ اغلې خوګیاڼۍ ستاسو څخه به پوښتنه وکړم بلې اغلی خوګیاڼۍ ستاسو څخه به پوښتنه وکړمه بله تاسو واورېدل زموږ د اورېدونکو څرګندونې هم دوی د اسلام یادونه هم وکړه او مخکې اغلی کاکړ دغه یادونه وکړه چې اسلام ښځو ته دغه حق ورکړی دی چې خپل راتلونکی د ژوند ملګری انتخاب کړي او په خپله خوښه باندې واده وکړای سي ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په ځینو مواردو کې داسې لیدل کېږي چې خلک د اسلام هغه برخه خو مني چې وایي څلور ودونه وکړي چې هغه هم بیرته بیا مشروطه ده یعنی که هغه شرایط باندې دوی برابر وي بیا کولای سي اما دې خبرې ته بیا پام نه کوي چې اسلام ښځو ته دغه حق ورکړی دی چې دوی په خپله خوښه باندې خپل واده وکړي داسې هم کېږي چې تاوتریخوالی ورسره کېږي د رقم ښځو سره چې په خپله خوښه باندې خپل راتلونکی انتخاب کړی وي یا کورنۍ بیخي ورسره هغه ارتباطات قطع کوي
متاسفانه په افغانستان کښې همېشه چې د اسلام نه تفسیر شوی دی نارینه او اکثر داسې تفسیر کړی چې چې دو په ګټه وي هغه وی او چې چې به دو په تاوان وي په هغې باندې خوله پټوي او زمونږ دغه علما او دغه ملا صاحبان چې مسجدونه کښې دو وظیفه هم ده چې باید په صحیح توګه تفسیر خلکو ته وکړي چې خلکو ته آګاهي ورکړي چې اسلام څه ویلي دي او یو عمده مشکل په افغانستان کښې همدا دی چې خلک خبرتیا نه لري آګاهي نه لري نه د اسلام د نظر او نه د نورو قوانینو د نظر نه نو دا غټه ستونزه ده او نو څنګه چې تاسو ویلې دغه برخه چې دوی مني یو واده دوه واده درې څلور نارینه چې لږ پیسې پیدا کړي ټول نارینه نه هم خو اکثریت چې لږ پیسې پیدا کړي بیا د واده شوق کوي اول دا چې کله واده کې د اکثرا د لومړنۍ مېرمن بیخي یاد وباسي مثلا کومه حقوقي هغه ورته نه شي رسولی همدارنګه اولاد ته یا دویمه همدې ځینې حقونه محرومه شي ورسره یعنې ژوند ښه مخته نه ځي او نو بیا پاتې شوی درېیم واده و څلورم واده او دا برخه چې تو دا نه مني چې ښځه حق لري لکه د نارینه غوندې کله چې ګوره نکاح ته کېږي را ځي ښځه صدرېږي چې ستا قبوله ده که نه ده همدار نارینه وو ته خو زمونږ هغه نکاحګانو کښې اکثرا لرونه ورونه یې ورته وي چې اوس زمونږ قبوله ده چې هغلته یې وکالت اخلي یا تره فقط ښځنه پوښتنه کوي په نمایشي شکل بېرته به را ځي هلته وي چې اوس دو قبوله ده دغه ستونزې شته دو باید دا برخه هم ومني چې ښځه هم حق لري لکه نارینه غوندې
جن واده او نکاح کیدو یو انساني او اساسي حق دی. او که چې دوی غواړي چې کورنۍ تشکیل کړي یا کورنۍ جوړ کړي، دوه ځای به کیږي. او دا خو زموږ تاسو رواجونه دي چې کله څوک غواړي چې خپله خوښه واده وکړي، افغانستان په ټولنه کې ښه نکاح څنګه دي، سم فامیلونه اکثرا رشتې ورسره قطع کوي، تګ راتګ ورسره نه کوي. او زه خپله هم په دې نظر یم چې باوجودي چې په واده کې د جمع او د هلک رضایت شرط دی، حتمي باید وي، خو د فامیلونو رضایت هم ضروري دی. چې ځینې شیان باندې فامیل نه پوهېږي، میندې پلار نه چې خیر وي پوهېږي چې اولاد د ژوند ښه کول دپاره کوشش وکړي، کار ورته وکړي. او ځینې شاید تجربه غولري، ځینې شاید نه وپوهېږي، مګر په ځوانۍ کې سړی نه پوهېږي. نو خیر، د مور او پلار رضایت هم شرط دی، د فامیل نه رضایت هم شرط دی، تر څنګ د خپله د جینۍ د علت رضایت هغه نه شرط دی، ځکه چې کله د دو رضایت نه وي نکاح صحیح نه ده. نو بل هغه مشکل چې موږ لرو، موږ تاسو په اسلام کې ګر ژوند ورته اشاره وکړه، هیڅ شی د اسلام دلته مثلا نه مراتېږي. اول د مهر مسله ده، ګوره موږ تاسو اکثرا چې په میراث کې یو خور یو ورور دوه خویندې ثابېږي، دلته اساسي علت دغه دی چې کله جګړې بته د کوره جېږه د ډېر سق لري، متاسفانه موږ یې خرڅوو او په هغه پیسو باندې یو کښې ورته خولې ورته نه خولې په جب کېچو. نو کله چې بیا هلته د میړه سره نکاح تړل کېږي، نو د مهر تش په نوم باندې مهر ورکېږي، چې څه ورکوي چې بیا پیسو بیا ورته نه ورکوي. کله چې جرګې غواړي شي وغواړي مهر غواړي، د میړه په کور کې د میړه نه هېڅوک دغه مهر دوی ته نه ورکوي. یعنې که ورې نه کړي هم هغه نکاح یې خرابېږي، ځکه که جرګې وغواړي خو مهر څوک ورته ورنه کړي او هلته ورسره منلی وي. دا بل مشکل دا، یا مثلا چې کله د میراث مثلا شي میړه په کور کې، دا بل جنجال دی. کله چې بېرته د پلار په کور کې د ورور نه میراث اخلي، هغه بل جنجال دی. نو په افغانستان کې ښځو دپاره هغه موارد چې اسلام هم ورته منلی دي، شرایط کې هم مثلا جواز لري، هغه هم ورته څوک نه ورکوي. نو په همدې خاطر باندې د تفسیر دوه ګونی دی، نظام په ګټه چې وي هغه وي، او چې ښځو په ګټه وي هغه نه وي.
ډېره مننه اغلی خوګرنی، زه به بیرته بیا تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده، تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سی وي.
یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامې نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي، موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوریدونکو، یو ځل بیا هم تاسو ته شرغلاست وایم. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې پر اجباري او د کوچنی عمر پر ودونو باندې خبرې کوو. یو اوریدونکو دی، اول به هغه راوخلو، بیا به اغلی کاکړ ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، ډیر مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم وایست او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی. تاسو که په دې برخه کې موږ ته خپل د سترګو لیدلې حال یا هغه کیسې چې تاسو شاوخوا لیدلې دي راته وکړئ، چې د کوچني عمر ودونه څومره زیات دي په هلمند ولایت کې ستاسو په نظر؟
دا خو زه ډېر خوشحاله شولم چې ډېره ښایسته موضوع ټاکلې ده، په دې کې چې هر څوک دا خپل نظرونه ورکوي. دا خو پیش دي، پخوا ډېرې وې، اوس نه پوهېږي، لږ لږ رالوستلې دي د طالبانو سره. پخوا خو بیخي ډېرې وې، اوس هم داسې شته چې والا د 50 کالو سړی، د 60 کالو سړی، هغه د 50 کالو نجلۍ کوي، روپۍ لري، هغه بل سړی بیا مسکین روپۍ نه لري، دا خپل لور ورکې د پیسو په بدل کې.
بلې
ودو ته هم ورغلی، معنا د شپږ کال سره یې کښنه د لس کال انجلۍ ورکړي یا د پنځه لس کال انجلۍ ورکړي یا چې زاګه شته زاګه یې هغه نو کوم سره یې د اورګي په شپږ لکه پایا لکه هغه لور غواړي چې نو هر سره خو نشه کولای دا پیسې دار خلک زموږ خاطر دا چمونه کوي
او دا شپږ لکه افغاني تاسو یادوي
یا په کالدارو دا په کالدارو په علم څنګه نو سوال کې په کالدارو باندې
او په افغاني کې که تاسو مشتوې څومره کیږي
په افغاني باندې 15 لک په 10 لک پورې کیږي
شه په 15 لک او دغه سي خلک خپل کوچنی لونه تاسو په نظر باندې چې تاسو د معلوماتو د مخه تاسو ول چې ورکوي که تاسو په دې برخه کې څو خبرې وکړي چې دغه څومره بد کار دی او دغه نارینه چې تاسو ول چې په خپل تاسو ودونو ته ورغلی یاست چې د شپې تو کال وستاس پوینه دوی ولې بد احساس نه کوي کله چې دغه کار کوي یعنی دغه تاسو په نظر باندې آیا د شرم وړ کار دی که څنګه
دا خو شکار نه دی باید چې هغه څوک خپل لور کې یو سال سیمې سره وګوري وري کې خو هغه سي دی خو دلته خلک داسې کړي دي د پیسو په بدل کې ورکي یا د دغه په بدل کې ورکي ځان په وساتي د لور په ولور باندې نو دا خبرې سره شروع دي
شه
دا کارونه کې نو دا پاینده کې څو سره دا کارونه چې د خپل ټول د خور ژوند ته وګوري حال ته وګوري دا یو څام دا دی ورکې چې د غزای یو نو کې دا وګوري اگر بل وخت چې شرایط تراسو خو دا څنګه وخت سره پیښ شوی دی چې معنا غته څنګه دی په پښتو کې دا ورو شي چې دبل چا سره واده بل چا تور کړي دبل چا سره وتی
شه نو تاسو په نظر باندې کله چې اونجلی نس کولای خپل مور پلار ته د خپل زړه خبره وکي یا ورته وایي چې زنه غواړم دغه سړی وکم ځکه چې هغه ور باندې زور اچي ورته وایي چې اوس تمور کړي نو هغه شزه خو مجبوره کیږي چې ولاړ سي آیا فکر کوي چې مور او پلار باید خپل اولاد ته دومره باور ورکړي ورته وایي چې موږ به تاسو راستا خبر منو چې دوی ته خپل د زړه خبره وکولای سي شه زه فکر کوم چې د دوی ټلیفون قطع سو استاس ته مننه کوم چې مشته مزنګ راو هلی استاد نظر مو واخیستې تر یوې برخې پوری غلی کاکړ استاس ته خبزه اخیری پښتنه وکم د دې خبرونی زما پښتنه به دغه وی چې استاسو په نظر باندې د درس او سیوات څومره مهمه دی په یو ټولنه کې چې د دا ډول ناوړه دودونو مخاوني ولسی
مننه خورې د اوریدونکو سلامونه ته علیکم سلام وایم مونږ هم خپل سلامونه ورته وایو درس خو مهمه ده وای چې شب از پای علم باید گداخت که به علم نتوانست خدا را شناخت نو خورې علم چینی یا فامیل یا د پلار یا مور چې تحصیل کرده ای هیچ کله دست یو کار نکی اما متاسفانه په پښتنو جامعه کې زه د خپل لیدلو وایم ځکه زه د کاکړو د سرتسری شورا د ښځو چارو رئیس یم دلته موږ ته ډېرې قضیې راځي که تاسو په دې باره کې ما سره یو بل برنامه هم وکړئ زه تاسو سره ډېر ویل لرم ډېر شیان لرم چې ما د سترګو لیدلي حالونه دي زه درسره شریکوم نو که چیرې سواد ونه لري او تحصیل ونه لري طبعا هغه هر تصمیم د خپل په اولاد برخه کې نیسي هغه تصمیم نیسي نیولای هغه قانوني یا سم پریکړه نیسي کولای نو که هغه فامیل چې سواد ولري مور سواد ولري یا پلار سواد ولري هغه په قانون پیږي هغه درس ویلی هغه په دین پیږي هغه په اسلام پیږي هغه مطالعه لري هغه پوهیږي چې باید د ما لور په کوم سن کې باید واده وکړي زه باید د خپل لور کوم شخص ته ورکړم یا کوم فامیل یا کوم کورنۍ ته ورکم ځکه هغه تحصیل کرده ده هغه پوه ده هغه د خپل د لور آیندې ته فکر کوي د خپل د اولاد ژوند ته فکر کوي اما بدبختانه ډېر بدبختي دا ده چې موږ تحصیل نه ده کړی او په همدې خاطر له هیڅ شي نه آګاهي نه لري او دا کار دي اما متاسفانه موږ ځینې باسواده کسان هم لرو ملا صاحبان دي چې دین هم لوستی د خدای له لارې هم باخبره ده او په قانون هم پوهیږي او غټ عالم هم ده
اما بیا هم دغه کار کوي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. په کندهار کې زموږ همسایګان وه، دا سړی تجار وه، یوه جلۍ د پاکستان نه، هغه جلۍ هم د کندهار ولایت ده، پنځلس کلنه واده کړه اتیا کلن سړي ته، د شل لکه کلدارې په هغه وخت کې، یعنی تقریبا اوه اته کاله مخکې ده، د په اوله په شل لکه کلدارو ورکړه، دا جلکۍ را واده سوه خو هېڅ خوشحاله نه وه. د سړي داسې ظلمونه پرې باندې کول چې باور وکړي دا یا ته د حیواناتو سره په تبیله خانه کې، ډېره بخښنه غواړم، باید دا واقعیتونه دي چې وویل، په تبیله خانه کې دا یې ساتله او دونه ظلمونه پرې باندې کول، پلار کری نه پرېښود، هغه یې نه کول او خودی جلکۍ سر نه کته کوه. بله ورځ چې دا جلۍ پاکستان ته د خپل د پلار کره ځي، هلته بیا یو بل سړي سره فرار کوي، بیا هغه سړی چې کور ته راوړي هغه خپله میرمن لري.